د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په برسلز کې د امریکا په منځګړی توپ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو پرونی او خبرو حال درکو. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو په اړه هم تازه معلومات درکو. د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورټونه او تفسیرې درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړې د خبرونو سټو پتا. په برسلز کې د امریکا، افغانستان او پاکستان په دریا ډخي زغونډه کې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې لپاره مهم وګرځول شو. کارکوم ایجنسی کې په زموږه کې خخ بم د چاودیدلو لامل یو تن وژل شوی او جنوبی کوریا شمالي کوریا ته په صنعتي زون کې بیا د یو ځای کار کولو په باب له خبرو اترو وړاندې سور کړی. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د بلجیم په سرخړ برسلز کې د شورو په ورځ د پاکستان، افغانستان او امریکا د ریډخي زغونډه په مثبت ماحول کې وشو او په دې خبره زور واچول شو چې مستحکم افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې خبره اتفاق وشو چې په امنیتي او اقتصادي میدان کې خپل همکاري جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بلخوا ویلي چې د شورو په ورځ د برسلز په غونډه کې د افغان ولسمشر پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې، تعمیری او مثبت سلیوي. دا په داسې حال کې ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ د پاکستان د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او دغه هیواد له بهرنیو چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی سره ولیدل. په کورم ایجنسی کې په ځمکه کې خخ بم د چاودیدلو له امله یو کس وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه نن قریبا په 8 بجې په پاړه چنار کې شوې ده. د سیمې اوسیدونکو علي عظمت نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د ټریکټر ګاډي پسې شوې ده. د پیښې وروسته زخمیان پاړه چنار هیډکوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. پولیټیکل انتظامیه نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات روان دي. دا کرک د بانډا داوچا د ټیره تانې علاقه کې نن سهار د سلورو بجو نه د مقامی پولیسو او طالبانو ترمنځ دمه په دمه ډزې روانې دي. دا کرک پولیسو نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل درې پولیسوالا سرتیری وژل شوي دي او دوه ژوبل دي. په نخته کې دوه طالب وسلوال وژل شوي دي او درې په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. ډزې تر دې دمه روانې دي. د پاکستان یو عدالت په دسمبر 2001 کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې د کیس سره په تړاو کې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ابوري ضمانت رد کړي. سرکاري وکیل ذوالفقار چودھری د شورو په ورځ اسلام آباد های کورټ لخوا د پرویز مشرف د ضمانت درخواست سره دولو د خبر تصدیق وکړ او زیاته کړه چې اوس باید نوموړی گرفتار شي. په افغانستان کې یوې زورورې زلزلې او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني تاوان رسولی دی. د شورو په ورځ 15.5 کچې زلزلې د پاکستان د پولیس سره نږدې د افغانستان ختیځي برخه ولړزوله. د زلزلې مرکز د افغانستان په مشرقي برخه کې د لغمان ولایت سرخار مهترلام سره نږدې و. په ګاونډي ولایت ننګرهار کې د سور صلیب افغان ادارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې په یاد د زلزلې کې 12 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د صحت د وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې په ننګرهار کې تر 100 زیات ټپیان دي. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزید ماخام مشال ریډیو ته ویل
تر ماخامه چې زموږ کوم معلومات ترلاسه شول د لسو تنو په شاوخوا کې په شهادت رسېدلی دي چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې او د دې عمر لرونکي نارینه دي او د 110 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي دي. یوه بیړنۍ ناسته کوو ګروپونه به ټاکل کېږي چې سروې وکړو او بله دا چې کومکونه خلکو ته ور ورسوو.
بلخوا په شمالي ولایت بلخ کې تیر ورځ ستیزو بارانونو لکبله په سیلاونو کې لکتر لګا 13 کسان مړه شوي دي. په درجرونو کورونو تباه شوي دي او لکتر لګا 15 کسان بې درک دي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د شورو په ورځ یوې کارخانه ودانې درار نړیدلو په پیښه کې لکتر لګا 120 کسان وژل شوي دي او خبرداري ورکوي چې د وژل شوو کسانو شمېر زیاتې دي. شي دا په داسې حال کې ده چې اوس هم خلک د ودانې تر ملبې لاندې گیر دي. د بنگلاديش ډیلی سټار ورځپاڼې د زیارت په ورځ خبر ورکړي چې تقریبا زر کسان د ډاکه سره نږدې د یوې کارخانې ودانې د نړیدلو له امله زخمي شوي دي. په یاده ودانې کې د کپړې کارخانې وې. د پیښې په ځای کې د ژغورنې د هڅو مشر جنرال محمد صدیقی عالم وویل چې ډله راپرېوتلې ودانې ته د ننوتلو لپاره په چت کې سوري کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سول د شمالي کوریا سره د کای سونګ په ګډ صنعتي زون کې بیا د کار شروع کولو په اړه د رسمي خبرو د شروع کولو وړاندیز ورکړي، خو دغه پیشکش تر دولو په صورت کې د سخت کاروای خبرداري ورکړي. د جنوبي کوریا لخوا نن دغه وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اټمي آلو او د میزایلو آزموینې نو درولو په ترڅ کې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو او د پیونګ یانګ لخوا جاریانه بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي زیاتې کړي دي. شمالي کوریا وړاندې داسې بیانونه ورکړي چې د شپېتو کالو راهیسې روان د اوربند تړون ختموي. د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ په زباني ډول دښمنۍ د خودلو په ترڅ کې پیونګ یانګ په سرحدي پوله د کای سونګ صنعتي زون ته د جنوبي کوریا کارکونکو د تللو نه منع کړي دي. د عراق سلیمان بیک خار وسلوالو قبضه کړی دی. رپورټونه وایي چې د بغداد د شمال نه 160 کیلومتر لرې په یاد خارګوټي تیر ورځ وسلوالو حمله وکړه چې داسې ښکاري د نهې په ورځ سنی مسلمانانو په یو مزارچی کمپ د برید په بدل کې داسې وکړل. په سلیمان بیک کې په نښتو کې 15 سرتیري او لږ تر لږه 8 وسلوال وژل شوي دي او تر 100 زیات ژوبل دي. ای اف پی خبري ایجنس خبر ورکړي چې وسلوالو خار قبضه کړی. بلخوا د رویټرز خبري ایجنس رپورټ په خبره هلي پوسی هلیکاپټرو برید کوونکی د سلیمان بیک نه پشا کړی دی. او د شام په حلب خار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جماعت مینار اجاړ شوی دی. اومیا جماعت چې د حلب خار د زوړ دیوال تر څنګ جوړ شوی د یونیسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جماعت ته چې د جګړې په منځ کې راګیر دی سخت تاوانونه اوښتي دي. د بشار الاسد د رژیم او دغه د مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د سنیانو د جماعت څو ځلې لاس په لاس شوی دی. د شامي حکومت او یاغیان پر یو بل د جماعت او دغه د مینارې ته ویجاړولو تور پورې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د امریکا خارجه وزیر د افغان ولسمشر او پاکستانی پوز د مشر ترمنځ شوې د برسلز پرونی خبرې غټورې بدلې خو ویلې دي چې شوې ژمنو ته عملی شکل ورکول وي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د ځای پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې چې پکې دوه تنه پولیس سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي. بل خو ته په افغانستان کې راغلي پرونه زلزلې د دغه هیواد خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي.
لاسو تعالی په شاوخوا کې په شهادت رسیدلې دي او د 113 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي دي. د 100 په شاوخوا کې کورونه زیانمن شوي دي.
او په خیبر اجنسی کې د لشمینیا په نوم یوې ناروغۍ د سیمې خلک پریشان کړي دي.
په 300 روپې ستند او یو لستنې لګي برداشت کولای خو ځکه نه شو چې غریبانو حکومت لدا په کار دي چې د ستنې ګولې د کم علاج چې موږ ته سرکاري کې.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونې اولنې رپورت اوریدونکو. پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په قربتوب د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوز لمشر جنرال پرویز کیانی سره خبرې وکړې. خغلی کېری د دوی خبرې غټوري او بدلې خوې ویل. په دې خبرو کې هر ډول پرمختګ به د غول نتیجو وسنجوي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر وو چې نتیجه به یې په عمل کې ثابت شي نه د خبري غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدي او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری وو. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ جان کیری خبریالانو ته وویل له شغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کوم اعلان یې خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان ژمن بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سږ کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو په راوستلو کې د دوو خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوې کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشهد افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سوله ییز سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
قسمت څاروان اوریدونکو، هم په برسلز کې د ناتو جنرال سیکرټر ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد مبارزه پراخه کړي. د اندرس فوګ راز موسین د دې څرګندونو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی په افغانستان کې د سیاسي چارو لسیډونکو یونس فکور سره مرکه کړي او لومړی تر پوښتنه کړي دا چې د پاکستان په وینا دوی له ترهګرو سره مبارزه کوي او په لسګونو زره پوځیان یې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي، نو بیا څرنګه ناتو له پاکستانه دا غوښتنه کوي؟ یونس فکور یې په ځواب کې وایي
دوی وستنی عقایق داسې درکړي دي چې یوازې حضور د عسکرو په سرحدي نقاطو کې کفایت نه کوي، بلکې د هغوی ګټه او لاسته راوړنې باید په نظر کې ونیسي. نو دا 15,000 کسیز عسکر چې پاکستان د سرحداتو ته نږدې کړي دي په دې نامه چې دوی ګواکې عبور و مرور په سرحد کې د افغانستان او پاکستان مخه ونیسي، هغه یې نه دي نیولې. تروریزم را شدید شوی دی. نو زه فکر کوم چې اوس دوی داسې یو حالت متوجه شوي دي چې باید هم ټول یو د بل سره کښېني او رښتیا هم د دغه تروریستي جګړې مخه ونیسي چې هغه طبیعي د پاکستان ته تاوانونه رسولي دي او روسیې افغانستان ته هم رسولي دي او بین الملی ټولین ته هم.
فکر سے پاکستان وای چې یوې خواله هند سره سنځ لري او ډېر پوځیان هلته ځای پځای کړی دي، بل لورته افغانستان سره اوږده پوله لري، نو دا امکانات شته چې له ترهګرۍ سره جګړه پراخه کړي.
دنیا اوس یو هدف ځانته داسې ټاکلې دي چې په 2014 کې موږ خپل جنگي فعالیت په افغانستان کې کموو او خپل قوتونه لږو، ولې په هر صورت افغانستان یوازې نه پرېږدو. که چیرې پاکستان علاقمند وي په افغانستان کې د سولې، نو اوس باید رامخته شي او د مذاکرې پر میز باندې چې څه اندېښنې او انګېرنې لري مطرحې کړي. نو زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دي او دنیا هم پر پاکستان دا فشار اچوي او د افغانستان د دولت څخه هم زموږ غوښتنه د دنیا دا ده چې د خپلو شخصي او اداري موضوعګیریو څخه تیر شي او د پاکستان واقعي اندېښنې کوم غوښتنې چې لري چې هغه مشروع دي او د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته صدمه نه رسوي هغه ومني، چې د هغو څخه یو دا دی د سرحداتو تنظیم او د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون امضا باید کرځي په بانو باندې شاته ونه غورځوي، بلکې دغه اوس وخت دی چې دنیا هم ده او غټ قدرت هم منځګړیتوب کوي او ناتو هم پاکستان سره مذاکرې پیل کړي دي.
ناتو او په افغانستان کې بهرنی ځواکونو مخکې هم داسې خبرې کولې، خو اور سره بیرته اسلام آباد د هڅې د ترهګرې په جګړه کې ستایي، نو دا ولې؟
زه دا فکر کوم چې پاکستان همکاري کړې ده چې دا دی د ناتو پوځونو ته د اکمالاتو اجازه ورکړې ده او د غره کمې سرنشینه الوتکو ته د بمباری اجازه ورکوله. عادي وسوف شاه شوی ده چې دا آی اس آی په موافقه وه، خو ویل کېدل چې باید ونه ویل شي. ولې دا همکاري بال له 2014 نور کفایت نه کوي؟ نو اوس خبره دا ده چې دنیا چې وعده کړې ده چې افغانستان یوازې نه پرېږدو او بیا به القاعده او طالبان په افغانستان کې قدرت نه پرېږدو، نو هغه هم دي چې اوس د پاکستان باندې فشارونه دي او هم د افغانستان په دولت باندې، چې دوی دواړه باید کښېني او یو د همکارۍ ستراتیژۍ د تروریزم سره په جګړه کې مطرح کړي چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ګټې وي.
د سیاسي چارو افغان څېړونکي یونس فکور سره مو زموږ د همکار هدایت سلطانی مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې نن د سهار له څلورو بجو راهیسې د ځایي پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي چې ویل کېږي په ترڅ کې د پولیسو دوه تنه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د یو شمېر پولیسو او طالبانو د ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
د پولیسو د وینا تر مخه چې ضلع کرک تحصیل بانډا داود شاه په علاقه ټیری کې د سهار څلور بجو راسې د پولیسو او طالبانو ترمنځ ډزې روانې دي چې پکې ځینې پولیسو والا او طالبان وجلې شوي دي او ځینې جوبل شوي هم دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیری تانه محرر ناصر خان وویل چې تر دې دمه ډزې روانې دي او په دې دوران دوه طالبان زخمي حالت کې نیول شوي هم دي. د دې پیښې په اړه زیاته کړه
دشتګر خلاصي سر پسند دا کسان جدي لکه گرفتار شوي دي يو اي ساي يو فچو دي شي شي دي يو کانسټبل دي يو دا کسان زخميان دي او سرټيفايد ان سرټيفايد رپورت کوم دي کې خپل خلاص څنګه نشته ګر لکه دا راسي لکه پوسټال تو کنه سر پسند دي دا سو پلان جوړو دي ته پر پرنو نو موږ بس لګيا دي کنه سب پلان جوړول دي ته وځي موږ پرنو نو سره لګيا دي.
د دغه سیمې یو مقامي مشر شمس الرحمن په وینا چې دا مقابله سهار راسي روانه ده او د دې مقصد علاقې کې ير ترخه خورول دي. د مشال ریډیو
دا واقع بالکل حقیقت دے چھ دا سہار نہ یو سے واقع روانہ دا پولیس اور دا تراگر پومینس کی یو جنگ روان دے او دا بتا یو کینتی یا دا دو گھنٹو جنگ بھی خوب بک خودی تو پتی نظر گرو جو پمل کے دا پرمر الیکشن بس طریقے بند ڈسٹرب کرشی ما ہو دا مشاہدہ دا چھ شاید دا دے الیکشن سیبوٹاج کولو یو حصہ دا نہ پوئی گو چھ دے تا طالب نمبر کی یا دا چاہ نمبر کی ہو دا سے قوتون چھ آپ دے ملک کے ڈیسٹیبلائزیشن والی اور دا الیکشن پرمن لکا دا سیبوٹاج کی دا دا غی حصہ دا دا یرا خورول دی.
دا شمس رحمان پا وینا چھ دا دارنگ پیخو دا مخنیوی لپار با اولس له یو موټی کې دلوي نو حال به ممکن شي چې پدې قابو ومندي شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو یوې زلزلې چې د ټکان اندازې پر ریکټر سکیل 5.0 درجه خودل شوې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان، پاکستان او هند ځینې سیمې ولړزولې. د ننګرهار د سری میاشتې مسولین وایي د زلزلې په سیمه کې 12 تنه وژلي او څه باندې 75 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې سیمه خودلې ده. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په رپورت کې.
سره له دې چې دې زلزلې پر افغانستان سربیره د پاکستان او هندستان ځینې سیمې هم ولړزولې، خو تلفات او زیانونه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته واړول. د ننګرهار د سری میاشتې چارواکو تایید کړي چې د دې زلزلې مسلسلو ټکانونو سربیره پر دې چې په سیمه کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړي، په دې ولایت کې 12 تنه مړه او سبا د شپېته ټپیان کړي دي. د دې ادارې رئیس ننګیالی یوسفزی وویل چې د زلزلې اکثره قربانیان د شیرزادو، گوشتې، کامې او درینور د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په دې ولسوالیو کې د کورونو د ړنګېدو خبر هم ورکړ شوی، خو سیمه ییزو چارواکو د دقیقې شمیرې په هکله تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم منلی چې دې زلزلې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل په دواړو ولایتونو کې د مرستې لپاره ضروري مواد موجود دي او پر زیانمنه شو کورنیو به یې وویشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د زلزلې توان د ریشتر په اندازه 5.0 درجې وو. راپورونه وایي د زلزلې په پاکستان او هندوستان کې هم ځینې سیمې لړزولې دي. د کونړ د والی وایان واسف الله واسفي وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه د دې ولایت د خاص کونړ، سوکۍ او نورګل په ولسوالیو کې شاوخوا 1500 کورونه ړنګ شوي دي. دی وایي په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن مړ او یو تن ټپي شوی او د نورګل په ولسوالۍ کې درې تنه ټپیان شوي دي. ښاغلي واسفي وویل تر اوسه ورته په نورو ولسوالیو کې د اوختو زیانونو راپورونه نه دي رسېدلي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو وایي چې د غلطه لسګونه ماشومان د لشمینیا نومې یوې ناروغۍ ښکار شوي دي چې دوی یې د علاج وس نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دوی ناروغو ماشومانو ته وړیا روغتیایي اسانتیاوې ورکړي او د یادې بیمارۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د خپل خبریال دا رپورټ ورو
د قبایلی سیمې خیبر جنسی اوسیدونکي وایي چې دلته د لشمینیا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د ایجنسۍ مرکزي روغتون د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او بیا په بدن ترې لوی دانې رابرسېره شي، په دې سیمه کې ترې په لسګونه ماشومان متاثره شوي دي. د خیبر سیمې خلک وایي چې د دغې ناروغۍ نه متاثره شوي زیاتره کسان یې د علاج وس نه لري او باید جنسی په مرکزی روختون او د صحت په وړو مرکزونو کې ورته د دغې ناروغۍ ستنې او دوایانې وړیا ورکړی شي. د خیبر سیمې اوسیدونکي شاکر الله اتکلنې لور ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د ناروغۍ او د علاج په اړه نوموړی مشال ریډیو ته وایي:
دوی ول نوې پوښتنه وکړه، ویل چې په 300 روپۍ ستن ده او یو لستنې لګې لګه ده، نو خدای چې برداشت کولی خو کنه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورای نه مم برداشت کوو، څه وکړو؟ حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګا ده، بس دا غره سره وکی چې داستانې ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
په دې سیمه کې د یو شخصي سکول پرنسپل حزیب الله وای چې د دوی سکول ځنې ماشومان ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او باید د مخنیوي د پاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي.
په دغه داسې ماشومان چې هغه سکول لم راځي او هغه ته لښمینه لګیدلې و کنه دا بيماري، نو لکه دغه لپاره حکومت له پکار دی چې بنیادی ګامونه واخلي چې بالکل د بنیاد نه دا ماشي ورکا.
د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټکو پروګرام یو انچارج نقیب الله وای چې دوی سره د دغه ناروغي د علاج د لپاره ترمو ماشين شته، خو سرکاري ستنې ورسره نشته.
ترمو موږ سره ګورنمنت طرفه ترمو کې مخواري کړو، ترمو یې بالکل شي ستنې خو ګران ډېرې کا مریض واسي او کني هغه به پوره کوي، ځان لبه پوره کوي، موږ سره سرکار کې نشته، بالکل نشته دی.
په خیبر سیمه کې د لشمینیا ناروغۍ د وړیا علاج او دغه ناروغۍ د مخنیوي په حق لمو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
انجیو ورته یو غوی تقریبا 12 سر انجکشن نیمه ته چوي کنه سبب خیر می ته هندو چې 12 سو نو خیر را شي په کنټرول شي او سوي مخیره کړی جمهور د سپټال د پارل دینه دا مونږ د دې مخنیوي لپاره په تور خان کې بادشاه مینه کې په سید خیلو کې او عدل خات کې تقریبا 4,280 مچردانه تقسیم کړی دي لګیا یو کې
د خیبر سیمې د صحت محکمې چارواک وویل چې باید ټول خلک په دې سیمه کې د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي او هغه حفاظتي تدابیر د خپل کړي کوم چې د ملیریا د میاشي د چیچلو نه د بچ کېدو د پاره خپلوي.
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا نومي ناروغۍ خپرېدو په اړه مو اوریدل. بل خوا اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په هنګوزي لکې د ټل سیمې د میونسپل کمیټې ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، چې له وجې دوی له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي دي. د کمیټې ملازمینو دړکه کړې چې که حکومت ورته زر تر زره تنخواګانې ورنه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
په ضلع هنګو کې د ټل سیمې د میونسپل کمیټې ملازمین وایي چې یو خوا د ګرانې په دې وخت کې مالی اخراجات ډېر زیات شوي دي، نو بل خوا تنخواګانې بندې شوي دي چې له وجې د دوی په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده. د خپلو مشکلاتو په اړه شهزاد مسیح مشال لوډو ته وویل چې د کور اخراجاتو لپاره دوی په قرض اخستو مجبوره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل کار سره مینه لري خو بیا هم تنخوا ورته په وخت سره نه ملاویږي.
راغو دی مہنگائی دور کے تھوڑا مشکل دا تو الو کے حالات طرح غلی بچے سکولوں فیس نستا داخلے شوی دی کتابوں نستا بس بیر بڑا حالات کی جی موافق رہ لگیا تو کندرون قرضے خلو اغا اس قرضے نہ رکھے ہو تو سے بیماری ہو لو بے ور کے
واضح دی چې د میونسپل کمیټې کار د ښار نظم او د صفایي خیال ساتل وی. سرکاري ریکارډ تر مخه چې د ټل په میونسپل کمیټې کې یو سل اویا ملازمین کار کوي، دغه کارکوونکو ته د درې میاشتو نه تنخواه نه دی ملاو شوي. د میونسپل کمیټې د ملازمینو د اتحاد مشر نثار مشال لوډیو ته وویل چې دغه مسلې په اړه دوی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړي دي.
تقریبا یونین کورنر د تنخواګانو مسله ده، کله ملويږي کله کېږي، کله ګراند ملاو شي اسپیشل ګراند نو دی مونږ گزارا وشي او که ګراند ملاو نه شي نو بیا مونږ د تنخواګانو مسله کله درې میاشتې شاټي کله درې اور دیر پار زمونگا ایل ٹی وی سره خبره شوی دا او وزیر بلدیات سره شوی دا او دین علاوه مونگا ڈی ایس پی سر سره ڈی سی سره
پا دی اڑا دا ٹل سیمی دا انتظامی مشه چارواک ایڈیشنل مرسیال کمیشنر یوسف کریم لخوا دا انکار رستا مونگ دا ضلع هنگو مرسیال کمیشنر عبدالحمید سره چې کله خبره وکړه نو مشال لوډیو ته اویل چې د ملازمینو تنخوا د بندیدو په اړه د سره معلومات نشته او زیاته کړه چې تاسو د ټل سیمی چیف میونسپل افسر یا سی ایم او سره رابطه ونیسئ. واضح دی چې د کلام بادشاہ ته بدلې وروسته د سیامو په چوکې بل افسر لا تر اوسه نه دی راغلی. د میونسپل کمیټې د ملازمینو د اتحادیې مشر نثار وای چې که دوی ته تنخواګانې زر تر زره جاری نه کړی شوې نو دوی به د حکومت پر خلاف هړتال یو ځل بیا شروع کړي.
د فاټه د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټه د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه. اوریدونکو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو هغه بې کوره شوي خلک چې له دوی سره راجستر دي وبکول شي په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رائے وکاروي. خو د مدني ټولنې استازي بیا وایي لکه څنګه چې قبایلي کډوال د حکومتي راشن په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي همدغه رنګ به د رایه چولو له حق څخه محرومه پاتې کړل شي. د دې موضوع تفصیل په خبره د غلام غوث په رپورت کې.
د فاټا سیکرټریټ او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس به هم پر روان ټول ټاکنو کې خپل رایه ورکوي او په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څنګې مرستیال ډایریکټر فزولله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې هغه بې کوره شوی ولس به په کیمپونو کې خپل ووټ اچوي کوم چې د کډوالو په هیڅ په باقاعده توګه رجسټرډ وي.
څوره هم قبایل دي چې هغه د دې تفاهمت وجه باندې هغه بې کوره شوي دي او په کیمپونو کې دي نو هغه ته به په کیمپونو کې انتظام هغه کیږي هغه به خپل ووټ چې دی هغه به کاست کوي په هغه کیمپونو کې. که هغه رجسټرډ نه نو هغه به خپل علاقو ته ځي او هلته کې چې ووټ رجسټرډ دی هغه به هلته کې خپل ووټ اچوي.
د تیری یوې میاشتې راسي د خیبر ایجنسۍ د تیرانا تر 500,000 پورې خلک بې کوره شوي دي او لا هم د هغوی رجسټریشن سرته نه دی رسیدلی. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د تیرانا بې کوره شوي څه د پاسه 20,000 خلک رجسټر شوي دي.
نو د سرکار چې کوم اعداد شمار دي هغه مطابق خو تقریبا 8,000 سلا هم کېدلی شي چې زیات خلک دا وخت تیرا سر بې کوره شوي. اور چې کوم رجسٹریشن شروع دی په هغه کې د اوسه پر یو ان ایچ سی آر صرف 20,900 خلک رجسٹر کړی دي. په دا کې زیاتره خلک په نیو دورانی کیمپ کې رجسٹر شوی دي او په خورم ایجنسی کې رجسٹر شوی دي.
مدني ټولنی اندېښنې لري چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس چې سرنګ په راشن ترلاسه کولو کې ستونزې لري نو هم دغه رنګ به پر روان ټول ټاکنو کې یو شمیر ستونزې لري. په دې لړ کې د ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل
د ووټ په باره کې هله کلیر څه فیصله نه ده شوې او بیا هغه د پر اساس تنظیمات هم په کیمپونو کې نه دي شوې. دا د شبګردۍ چې څونه پښتانه متاثره شوي دي زموږ په لرونه دي او چې کوم قبایلي موټا آی ډی پیز دي نو هغه د هغه سهولتونه یا هغه ریلیف نه دي ورکړې شوې لکه د صوبې نورې برخې آی ډی پیز ته چې کوم ریلیف ورکړې شوې دي. دا ځلې هم چې کوم د تیرا آی ډی پیز جوړ شوې دي هغه سره ډېر امتیازي سلوک روان دی. یو دا دوی پالیسي ورته جوړه کړې ده چې هغه ته پېښور ویلی پالیسی وای چې هغه پالیسی په مطابق دوی په پېښور کې د دې خلکو رجسٹریشن کو نو موږ وای چې د خلکو د پېښور کې فوري توګه باندې رجسٹریشن شروع شي. بیا د خلکو ته تکلیف هم ده چې د پېښور کې اوسي یا په جمهوریت کې اوسي او دلته نه دای کو هارتا یا هم ګوتا روانو چلته نه ځخت لمدادي سامان راوړم.
د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی ولس د ووټ د اچولو په لړ کې پېښور هایکورټ هم د دې ستونزې اسخود نوټس اغېستلې دي او په دې لړ کې د دې اسخود نوټس د اورونی پر مهال د سه‌شنبه په ورځ د الیکشن کمیشن چارواکو په پېښور های کورټ کې ویلي دي چې د اپریل تر دیرشمې نیټې پورې به د قبایلي سیمینه د بې کوره شوي ولس لپاره ټول انتخاباتي انتظامات سرته ورسوي، او په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پېښور د کور کمانډر سره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن لوړ پوړو چارواکو یو میټینګ هم ترسره کړو، او د دې ستونزې د حل په لارو چارو او د قبایلي سیمې د بې کوره شوي ولس د انتخاباتي او امنیتي ستونزو په اړه په دې غونډه کې بحث وکړی شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د غرمې 12:30 بجې شوې. د ملیحا میرزاده نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
پاکستان وای د شروع په ورځ په برسلز کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ډیر اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د امن په ټینګښت خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بلخوا د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې، مفصلې او تعمیری بللې دي. په غونډه کې چې هدف یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو بیرته ښه کول و، افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو لوړو چارواکو سره ولیدل. د کرک د بانډا داود شاه د ټیرې تانې علاقه کې نن سهار د 4:00 بجو نه د مقامي پولیسو او طالبان ترمنځ دمه په دمه ډزې روانې دي. د پولیسو په خبره پنخته کې درې پولیس سرتېري وژل شوي دي او دوه ژوبل دي. پنخته کې دوه طالب وسلوال وژل شوي او درې په ژوبل حالت کې نیول شوي. په کورمې جنسي کې پزمکه کې خخ بند چاودېدلو له امله یو کس مړ او درې نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې تېرې ورځ 15.1 کچې زلزلې او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني تاوان رسولي. د زلزلې مرکز د مهترلام سره نږدې او په ننګرهار کې 12 کسان مړ شوي دي او تر 100 زیات ټپیان دي. بل په خوا په شمالي ولایت بلخ کې تېرې ورځ تیزو بارانونو لکه بل په سلونو کې لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي دي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا سره د کایسونګ په ګډ صنعتي زون کې بیا د کار شروع کولو په اړه د رسمي خبرو د شروع کولو وړاندیز ورکړي، خو دغه پیشکش د ردولو په صورت کې د سخت کاروایي خبرداری ورکړي. په بنگلاد دیش کې د شروع په ورځ د یوې کارخانې ودانۍ د رانړېدلو په پیښه کې لږ تر لږه 1,200 کسان وژل شوي دي. اوس هم خلک د ودانۍ تر ملبې لاندې ګیر دي. د عراق سلیمان بیگ ښار وسلوالو قبضه کړی دی. رپورټونه وایي په یاد ښارګوټي 13 ورځ وسلوالو حمله وکړه. په سلیمان بیگ کې پنخته کې 15 سرتیري او لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شول او تر 150 زیات ژوبل شول.
لن خبرونه مو د ملیحا میرزاده نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستی دي، هغه څه په دا ډول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د تیرو 2-3 ورځو تر هغه پیښو حال راغستی دي او وایي چې کوئټه، کراچۍ او پېښور کې شوي بمی چاودنو کې ځینې خلک مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. د کومې وروستو چې د ولس په ذهنونو کې یره ترهه او د ټول ټاکنو په هکله اندېښنې هم زیاتې شوي دي. اداریه زیاتوي چې کراچۍ بمی چاودنو وروستو د متحده قومي مومنټ مشر د الیکشن کمیشن او نور متعلقہ چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې امنیتی وزدي خکړي. کله داسې حالاتو کې به څوک هم د کوره اوټ اچولو د پاره راونه وزي، او بل دا چې ټول ډلو لا د دې مخنیوي په کار دي، ځکه کا دا ورنن په پېښور، کراچۍ او کوټه کې بل دي، نو سبا به د ملک ګډ ګډ ته اورسي او څوک به هم د دینه بچ پاتې نشي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې نگران حکومت د حالاتو ادراک وکړي او د دې د سمول د پاره پسندیدګي سر کوشش وکړي، ځکه چې بعضي قوتونه ټول ټاکنې ډول غواړي او کدوی په خپل دین ناوړه مقصد کې کامیاب شو، نو راتلونکي کې به د جمهوریت او ملک د خوالي په اړه پیشګوئی کول ګران شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور تر ټولو لوی لیډرینګ اسپیټال کې چې کومې پرله پسې پېښې رامنځته شوې دي، هغه ډېرې حیرانوونکې پېښې دي، او د دې نه زیاته حیرانوونکې خبره ده چې نگران حکومت په دې باندې خاموشي خپله کړې ده. ادارې لیکي لیډرینګ اسپیټال غسلخانه کې چې کومه زنانه وجلې شوې وه او بیا د هغې مړې سوځولې شوې وه، د دغه پیښې پېښور های کورټ نوټس نو واغستې، نو شاید چې دا کیس به دباو شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنګ د دې اسپیټال له د ماشوم د تختولو کیس لومبې کیس نه دی، بلکې داسې سوزل شوی دی چې د غاینی وارد نه ماشومان تختول شوی دي. خو تر اوسه نه د اسپیټال انتظامی او نه د پېښور انتظامی دی لړکې سکوټلي ګامونه پورته کړی دي. د ادارې په وینا چې دا د فکر وړ خبره ده چې اخر په دې اسپیټال کې دا جرمونه ولې کیږي، د دې په شاده چاله ستې، د دې هر څه لټول به د مقامی تانې لپاره یو چیلنج وي. اداري اخري کلی کې چې زې پزې لګیدل کیمرو با پسنه سره ډول د ملزم او د هغه د ملګرو مخونه محفوظ کړی وي، او د لړکې د بالا حصار د خوښه لګیدل کیمرو نه هم مدد ترلاسه کیدی شي. او بل دا چې دا مسله صرف د ملزمانو د گرفتاری نه بلکې د دارنګ د غټو پیښو مخنیوي کول دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین ورځپاڼه لیکي د پاکستان امنیتي چارواکو د پرویز مشرف ته کور سره نږدې په یو گاډي کې بارودي مواد موندلي دي. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې د یو پخوانی پوځي واکمن خلاف عدالتي کاروایی د قوم ولس حیران کړی دی، دغه نوې پیښه د سلسلې یوه بله کړی ده. ورځپاڼه لیکي پاکستانی طالبانو د پیښې سره د تړاو لرلو نه انکار کړی چې وړاندې یې د پرویز مشرف د وژلو خبرداری ورکړی و چې تیره میاشت په خپله خوښه د جلاوطنۍ تر څلورو کالو پس واپس پاکستان ته لاړ. ورځپاڼه لیکي د خپل واک په موده کې د مشرف ډېر دښمنان پیدا شول، په خاصه توګه وسلوال چې په امریکا د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د دغه هیواد سره د پرویز مشرف د ملګرتیا خلاف و. ورځپاڼه لیکي پولیسو د بېنظیر بوټو د وژنې د کیس په لړ کې په عدالت کې د پرویز مشرف د حاضرۍ څو ګنټو وروسته دغه بارودي موادو موندل. ګارډین لیکي پولیسو د جمعې په ورځ مشرف گرفتار کړ چې په اول ځل په پاکستان کې د یو پوځي واکمن گرفتاري تر سرکو شوه، او زیاتوي دغه خلاف عدالتي کاروایی په پاکستان کې په واک کې د بدلون اشاره کوي چې پکې اوس هم پوځ ډېر قوي دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال برینټ ای هافمن لیکي په 2004 کې چې کله په اول ځل د افغانستان سفر وکړ نو دغه هیواد او وګړي یې ډېر خوښ شول. د لیکوال په خبره هیله من و چې ډېر زر به د کابل اوسیدونکي یو ښه ژوند ولري، خو بیا هغه وخت دغه هیلې کمزورې شوې کله چې د روس او امریکا لخوا د هیواد د استعمالیدلو نه خبر شو چې اوس چین هم په افغانستان کې د قدرتي معدنیاتو راویستل شروع کړي دي، او دغه عمل د هیواد د کامی ورسې قیمتي ځایونه په خطر کې اچولي دي. ورځپاڼې لیکي په 2005 کې د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته د عینکو د مسو د کان کیندنې اجازت ورکړل شو. د لوګر ولایت په یاد سیمه کې د نړۍ د تانبې تر ټولو زیاتې ذخیرې موجودې دي چې قیمت یې د 100 ارب ډالرو برابر دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه ځای کې د پخواني بودمت لرغوني آثار موجود دي چې لرغون پوهان یې د خوندي کولو په تکل دي، خو بیا هم د دغه ځای 90% برخه تر ځمکې لاندې ده او نه ده لیدل شوې، او دغه کار سرته په رسیدلو کې به کلونه لګي. د ورځپاڼې په خبره د بودمت آثارو لمین زوړل به د دې کال په اخیره کې شروع شي، او زیاتوي له بده مرغه افغان حکومت یې اجازت ورکړی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې په لومړي ځل یو عدالت د پوز د پخوانی مشر پرویز مشرف د نیولو امر وکړ، کوم چې یو حیرانوونکې خبره ده. ورځپاڼه د پرویز مشرف د نیولو په هیواد کې د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي یې ګل ایاز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد قانوني کاروایی کې مایوسي د هیواد په ګټه ده. لاتیر خالی ورځ رئیس پخوانی فوزي مشر د پولیسو په ولقه کې دی، او په اسلام آباد کې په خپل کور کې تر یوې کمرې پورې محدود کړی شوی دی. په پرویز مشرف د بېنظیر بټو د وژنې، د ججانو د نظربندۍ په شمول د نورو مقدمو سماعت روان دی. ورسپان لیکي چې د مشرف هغه هلی معدوم شوي چې بیا د هیواد مشري وکړي، ځکه چې عدالت د هغه کاندیدوب رد کړي. ورسپان د سیډونکو په حواله وایي چې د مشرف ګوند په ټول ټاکنو کې یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ورسپان لیکي چې پخوانی فوزي کمانډر د فیسبوک او د ټویټر د لارې داسې انځور وړاندې کولو چې د پاکستان ولس به بیا هغه په واک کې راولي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې په لومړي ځل یو سیاسي حکومت خپل موده پوره کړي، او د مشرف گرفتاری د خبره څرګندوي چې د فوج واک کمزورې شوی دی. ورسپان لیکي چې د یو جج لخوا د مشرف د گرفتاری خبره د سوچ نه بهر خبره ده. د غشانې ګامونه یوازې د سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد اخستل کېدل. ورسپان لیکي چې مشرف به د خپل کړو سزا سره مخامخ شي، ځکه چې د هیواد اداري او په ځانګړې توګه آزاد عدلیه او میډیا په 3-5 کلونو کې پوخوالی پکې راغلی دی. ورسپان لیکي چې بیداره میډیا عدالتونو سره مرسته کوي، ځکه خو فوجي جنرالان نشي کولی چې په دې معاملې کې مداخلت وکړي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې ټول ټاکنو سره به دغه هیواد له ترکیه، بنگلاديش او انډونیشیا سره شامل شي، چرته چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره سمون نه خوري. ورسپان لیکي چې د امریکا لپاره د مشرف گرفتاری نه یو سبق دا حاصلې دي چې په اسلام آباد کې فوجي واکمنو ملاتړ چری هم خنې تیږي نه دی ورکړي.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکوال عمر وړایچ لیکلي، طالبان د پاکستان منځلاري قوتونه ځکه په نښه کوي چې خپلو همخیالو مذهبي او سیاسي ګوندونو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابۍ لار هواره کړي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت په خپله یوه مقاله کې د پاکستاني طالبانو لخوا په هیواد کې د لیبرل ګوندونو پر ضد د ګواښونو او پرتشدده بریدونو خبره راخیستې ده. مقاله لیکونکي عمر وړایچ لیکي چې د طالبانو لخوا په لیبرل او سیکولر سیاستدانانو د ډزو او بمي بریدونو او په دغو بریدونو کې د هغو ګوندونو د انتخابي امیدوارانو وژنه چې طالبان یې سیکولر ګڼي اوس دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د معتدل قوتونو آواز خاموش کړل شي او پارلمان ته د هغوی د تلو لارو کې خندان به جوړ کړل شي. لیکوال وړایچ لیکي چې طالبانو عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او متحده کامی مومنټ ته ګواښونه ورکړي دي. دا هغه ګوندونه دي چې ځانونه لیبرل او معتدل ګڼي او تیر 15 کاله د پاکستان د واکمن حکومتي اتحاد برخه وو. مقاله دی اتوی د کله نه چې انتخابي کمپاین پیل شوی دی تر ټولو زیات بریدونه په عوامي نیشنل ګوند شوی دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند په هغه انتخابي غونډه ځانمرګي برید وشو چې پکې د دغه ګوند یو مشر غلام احمد بلور او د هغه وراره هارون بلور برخه اخیسته. دغه برید کې د یاد ګوند 14 کارکونکي ووژل شول. غلام بلور خو لږ زخمی شوی و، خو طالبانو بیا ویلي وو چې د دوی هدف د تیر کال په دسمبر کې د وژل شوی بشیر بلور زوی هارون بلور وو. مقاله لیکونکي عمر وړایچ ته د یاد ګوند د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر ویلي دي چې دا بریدونه په اصل کې د ټاکنو نه مخکې د درغلۍ په زمره کې راځي او طالبان غواړي چې سیکولر قوتونه د پارلمان نه بهر وساتي. بلخوا د دغو ګوندونو غړي وایي چې دوی لوی لوی انتخابي غونډې نشي کولای او مجبور دي چې کوسه په کوسه خپل انتخابي کمپاین پر مخ کې بوزي. دوی زیاتوي چې له دې وجې میدان د سیکولر او لیبرل ګوندونو مخالفینو، مذهبي او دودپالو ګوندونو ته صفا پاتې دی. مقاله کې راغلي چې دغو اندېښمنو او امنیتي ستونزو هغه سیاستوال زیات اغیزمن کړي دي چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لړ کې د پاکستاني پوځ ملاتړ کړی و. د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د لکی مروت نه د دې صوبې د اسمبلی له پخوانی غړی او پراتونکو اسمبلی کې د خزو د مخصوص نشستونو لپاره د عوامي نشتل ګوند امیدوارې یاسمین زیا سره د مشال ریډیو همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه سیمه کې د دوی سیاسي هلې ځلې په څه ډول روانې دي. نوموړې وایي
لکه مروت کې ما په کور باندې 2 ځله بم دماکې شوې دي او دلته هم خلک دا کوشش دی چې موږ عوامي نشل پارټۍ په دې طریقې باندې الیکشن نه رستو کو، هغه ته رکاوټونه جوړ کو چې دا پارټۍ الیکشن ته نسی لاړه. خو موږ چې دې اکه شانتي په لکه کې غټي جلسې نسو کولای، خو دا کا وړو کې وړو کې کارنر میټینګز وغیرہ لګیا دي. خو زموږ ته سکیورټي مسله شته، عوامي نشل پارټۍ په ټارګټ باندې دا خلک کوشش دا قوتونو کوشش ته چې موږ دا پارټۍ رستو کو او موږ بیا هغه خلک راولو چې پارلیمنت ته چې د دوی خپل حساب کې تابع. زه په خپل باندې چې یو زنانه په پښتون معاشري چې زنانه او داسې اس کوم قسم روایت نشته چې هغه باندې لاس اوچت کې، یاغي کور باندې څوک لاس اوچت کې. خو دلته زموږ مشته هغه مسله شته ده، ځکه موږ هغه سیفریلی مومنټ نسو کولای. خو ان شاء الله تعالی دا مو ایمان ده چې مو به خپل چې کوم کار کړی د مو عوام ته ځان رسو. ان شاء الله داسې علاقې پاتې نشته دي، موږ مقابله کوو او پر هر غپورې به شپه کلکه په نره باندې ولاړو.
تاسو خو ځئ وړې وړې جلسې خو کوي یا ځنې سیمو ته ځئ، عوامو ځواب څنګه دی تاسو ته؟
که تاسو دلته په ټولې لکې چې وګورو چې 70 کروڑ لکې کیډیټ کالج بابا خیلو چې هغه نه علاوه 25 کروڑ عبدالولی خان برج په کوټ کشمیر سیمې باندې، دلته 2 ډیګری کالج موږ حکومت راوستولې. ما په مخه د نورنګ روډ باندې تاسو راغلي، تاسو به کتلې چې په دې باندې کار شروع ده. د نورنګ ګیس تاسو دلته کتلې چې ما قراردادونه ما راوړي دي، خپل روډ بچ خان و وکیشن سنټر 2.5 کروڑ. مطلب مو داسې یو هم شوبه نسته چې موږ په کار نه پچکړای او موږ ته ټولې علاقې نه تاسو تاسو یقین وکړئ چې خلک په خپل راضي هغه وی چې صرف تاسو مش سره یو ځل ومینو مش سره صرف چینو چې تاسو ته دا پته ولګي چې دا خلک مش سره دي چې موږ تاسو په اجازه سره جنډا ولګو مطلب دومره خلکو چې جوش او خروش ته
زنانه جواب څنګه دی
زنانه او جذبه ډیره زیاته ده ځکه چې هغه وای چې موږ خونن ته ډیره اسانه ده موږ سړی ته نسلو ته خونن موږ ته موږ خور ده چې هغه ته موږ ورتلای سو موږ سره چینستېدلای سو ان شاء الله تعالی ټول خدا خبره کوي چې موږ شپته کاله دا خلک ازمیلې دي چې کله په وی پاټې چیرته چینی کله په بلې پاټې چیرته چینی خو ان شاء الله تعالی موږ به دا ځلب صرف او صرف پلاټین باندې نقشه وایو
زنانه وډ دلته شمیره ښه دی تاسو امید لرئ چې زنانه هم تاسو په سلاړې شي نو د بریا یو امید پیدا کیږي
تاسو ته خو پته ستاسو چې دلته 52% آبادی د زنانه وره او زیات نه زیات ووټ زنانه لري نو که دلته زنانه هه صرف اتفاق وکړي چې موږ د نورنګ هغه خلکو پسې درومو چې دلته په نورنګ چې دی نو ما خیال داسې ده چې وای کنه چې دا ظلمونه پوره نسله فخر افغان جنکی به د ګټ نه ان شاء الله تعالی ما دا یقین ده چې که موږ زنانه هه دلته اتفاق وکړي نو همیشه سړی پسې تللی دي پرچی په موټی چې ورکي چې ورځه فلانی پسې واچو که دا ځل ما خویندو ما لوړو ما بچیو ما شرانو عزتمند خویندو کدا مرکه وکړله چې موږ به دا ځل سړی ته پرچی لاس چې ورکو چې زه پلاټین به مهر ته وای او زه به ان شاء الله تعالی تاسو ګوره چې مروته چې به د سرې جنډې انقلابي بل انقلاب نه نه ځکه چې سرنګې ما د پښتون کور یو حد پار کړی د دوه نزب دروازې نه وتلې یم او دوه پر ما ستړي کړی ده په کار د چنن ما سترګې اوچتې کی
دا خبر پختونخوا د لکی مروت نه د دې صوبې په سملای کې له پخوانی غړي یاسمین ضیا سره مو زمونږ د خبريال مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
اوریدونکو د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ونډې یقیني کول په مخه د آکسفیم په نوم یوې نړیوالې ادارې په دغه هواد کې د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن په مرسته د پاکستان په ډیر شو ضلعو کې د خزو د سیاسي پوهاوی یو پروژه پیل کړی ده په اسلام آباد کې زموږ همکارا رابعه اکرم خان د دې ښار په یو هوټل کې جوړ شوی د غرنګ یو پروګرام ته ورغلی او د رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی
د ملک سلور واړو صوبو کې د زنانو سیاسي پوهې په اړه نړیوالې امدادي ادارې آکسفیم او د عورت فاونډیشن په مرسته چهارشنبې په ورځ اسلام آباد کې د یو پروژې مکملېدو دستور وشو چې پکې د ملک نه راغلي د دېش سلو زنانو او د غیر سرکاري ادارو خلکو ګډون وکړو. نړیوالې امدادي ادارې آکسفیم د پاکستان مشر عارف جبار خان مشال ریډیو ته د دې پروژې مقصد په حق لاوین
پاکستان کې چې کوم د زنانو ته مسلې دي په غیبه نه خپل څه کار وکړي بجای دې نه چې موږ ته دې سکول دي اغي پخپل په کارو کې کاه د هغه د تعلیم مسله ده کاغه د کورنۍ جګړو او چکوال ټکول کم کیږي دا غي مسلې به چې کوم د پاره قانونه جوړ شي وي دي او نور سم کاری اغي خپل یو کوشش وکي خپل اغي باندې خپل کارونو کې او اغي د پاره زموږ خیال او چړم به کار تا دي چې موږ خزانانو کې لیډران جوړ کړو چې ځلې سره باندې لیډران وي چې اغي د خپل علاقې مخ کې ځان باندې کارو او بیا اغي نور زنانو د هغه د پاره بهتره د پاره استعمال
د اورت فاونډیشن نیشنل منیجر آصف ملک وای
تقریبا چې د 1500 خزو کې کومه نظر واچو نو تقریبا 15% خزې داسې دي چې هغه د کوم کې قومي او صوبې اسمبلی ته خپل کاغذونه جمع کوي. د سره سره چې کوم دي دوی خپل تنظیمونه کې مضبوط شو موږ چې درې سطح باندې دوی ګورو چې کور په سطح باندې دوی په ډیسیژن میکینګ کې اوس غږ پورته کوي بل چې کوم دي خپل معاشري په سطح باندې هلته کې هم دوی آواز پورته کوي او درېمه دا چې دوی ریاست په سطح باندې دوی خپل غږ پورته کوي یعنی ڈیسیژن میکنگ کی چکم دی دوی ته د غیستیز اهمیت اندازه ولګی دا چې دا فیصله سازه کی شرکت چکم دی دا سونه مهم دی
په دې د سوره کې ګډون کوون کې د نوخازلې د بدرکو کلی پخوانی ناظم همیرا ناز مشال ریډیو ته وویل چې د پروژې لاندې دوی ته داسې موقع ترلاسه شو چې دوی د نور خز سره خپل مسلې شریک کړي او خپل مسلې هم هواري کړي
لکه کته یوازې او کار کې خو دوم راغي پوز جوړزړ نه چې کوم ګروپ په صورت کو کې نوغي بیا رزلټ دی ډیر زبردست راځي مثلا موږ را کښنا د کار حواله سره میسائل اور برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دی ہماری سر مو پدی بان ڈیر زیاد کر کو ووٹ رجسٹریشن او خز ماویر کی چلا کتا سو ہر پارٹی تو ووٹ چوی خو پلیز خپل ووٹ کاس کئ کور نہ رو وزئی
دا غرنګ د سین صوبې د ټټه ضلع نه راغلی نیلم عباس وای چې دې پروجکټ دی او د دې سیمې زنانو ته ډېرې فائدې ورسولې
ووټر رجسٹریشن چې هغه جوړ کړو
او وطن کارڈ جوړ کړی و شناختی کارڈونه 15000 شناختی کارڈونه جوړ کړی دي ټټېږي او دغه سي نن لاس کال ولا خزه شي جن کوي چې یوت هغه ولا شناختی کارڈونه جوړ کړی دي خپل هغه سره تلو دغه مر ډیره ښه او ډیره غټ اچیومنت دا چې مر دغه خزه ما سمیت
یو بل زنانا نگار روف چې د نوخار ضلع سره تعلق لري مشال ریډیو ته ویل
په دې کې مونږ داس چل کړو چې مونږ د 500 خوځو یو کمیونټی نه یو ګروپ جوړ کړو چې باغې کې مونږ سره د هر طبقه خځې وی لایرزم وی ډاکټران ایم وی هر کس هر طبقه خځې وی را سره دی یو ګروپ جوړ کړو مونږه نو هغه ګروپ ته مونږ وقتن فوقتن اکټیویټیز ور سره کولو ټریننګز به مونږ ورته ورکولو زموږ مقصد دا و چې دا د کورونو کې ناشته خځې چې کومې دی بهر راوځي او د دینه مونږه داسې مضبوطې خځې جوړې کو چې خپل आवाज مخکې رسولې شي
د نګاروف په وینا کداسې قسمه زنانو سیاسي تربیتونه وکړې شو نو هغه به د ملک په ترکې او فیصله سازۍ کې ښه کردار وولو به وي رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
که پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو له ملکن ایجنسی څخه د کامی سملای د یو او د صوبایي سملای د دوو چوکیو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو امیدواران ولاړ دي چې له مالدارو او سیاسي کورنۍ سره تعلق لري خو عوامي نیشنل ګوند بیا له دغه حلقې څخه د کامی سملای ټیکټ خپل یو غریب او نظریاتي ملګری او د پښتو ژبې وتلی شاعر رحمت شاه سایل ته ورکړی دی د ملکن ایجنسی د ټاکنیز کمپاین په اړه ورو د خالد خان دا رپورټ
دا ملکن ایجنسی ان ایل 15 کامی اسمبلی سیټ د پاره که یو خوا مالدار او شتمن خلک امیدوار دي نو بل خوا یو غریب خود پښتو ژبې یاس شاعر رحمت شاه سایل هم د عوامي نیشنل ګوند په ټیکټ پر راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي دا ملکن ایجنسی د کامی حلقہ دوه صوبایي اسمبلی چوکو پی کے دوه کمسل او پی کے یو کمسل باندې مشتمل ده او دا خیبر پښتونخوا د انتخابي کمیشن د معلوماتو تر مخه دغلته ټول رجسٹر اوټونه 3,00,000 او نه سوا دی دا ملکن ایجنسی کامی اسمبلی سیټ د پاره ټول یو لس امیدواران په میدان کې دي چې د پاکستان پیپل پارټي پخوانی وزیر لال محمد خان دا مسلم لیگ نواز فدا محمد خان د جماعت اسلامي بختیار مانی دا کامی وطن پارټي محمد ابرار د جمعیت العلماء اسلام حافظ محمد سعید او د پاکستان تحریک انصاف جنید اکبر او نور په آزاد حیثیت پټاکنو کې برخه اخلي خو بیا رحمت شاه سایل وای چې هغه میدان ته ذکر راوتی دي چې دغه تصور اور ختم کړی چې غنی ټاکنه صرف مالدار او شتمن خلک کولی شي
دا نه سر را خور شوی دی او زمونږ په دې حلقو کې هم دی پټول پښتونخوا کې هم دی پټول پاکستان کې هم دی چې دا ټول نو مالدار سړی وی زیات مالدار وی مال سړی دولت لري موټر لري ډیر غټ اجره لري هغه به الیکشن کوي کني نه وشي کولی نو ما وی چې دا یو تصور را پیدا کول دی دا نه سر لغوند را کومول دی نو دا لومبی قدم پتا وردما په خیال ما دا آغاز وکړ نو بس یو کله په سوزګی کې کله په ډاټ سن کې کله په سکی په سکی ګرځم که په موټر سایکل کې هم ګرځم او خپل دغه رسوم پیغام رسوم
رحمت شاه سایل د ملکن ایجنسی ورتیر نومې کلی کې پیدا شوې دي چې د لسو نه زیات د شعر او نثر کتابونو سختن دي د شاعر سره سره رحمت شاه سایل د درزیتوب کسب د تیر 15 کالو پورې کړی دي او نن سبا په پیښور کې د پښتون رساله مدیر دی رحمت شاه سایل زیاتره د خپل ګوند سیاسي غونډو کې خپل انقلابي شعرونه ویلي دي خو اوس داغه مینوال داغه نه په جلسو کې داغه شعرونو فرمایش هم کوي
نو یو خدای دې چې کله تقریر کوم نو چې چاته شعر را یاد شي د مثال په تور نو هغه پکې هم پیش کوم او کله کله چې لکه موږ کیما نو شعرونه هم خلکو ته هم ځکه چې ځوانان په ډیری هغه غوښتنه کوي نو شعرونه هم ورته
په کال 2008 ټول ټاکنو کې د ملکن ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټي لال محمد خان د کامی اسمبلی او انجینیر همایون خان او محمد علی شاه باچا د صوبایي اسمبلی په چوکو د پیپلز پارټي په ټیکټ بریالي شوی وو خو بیا دغه صوبایي اسمبلی چوکې تیر وختونو کې د عوامي نیشنل پارټي نیکمل خان او شعیب خان هم ګټلې وې په سیاسي چارو جوړ نظر لرونکو قریش خټک وای چې ملکن ایجنسی د پیپل پارټي مضبوط ځای ګڼل شي او کچره نور سیاسي ګوندونه او آزاد خلک دغه ګوند امیدوارانو ته یو نشي نو پیپلز پارټي ته ماته ورکول ګران کار ښکاری
دا پر روایتي توګه د پاکستان پیپلز پارټي حلقي پاتې شوی دی. بوداځل چې دی سایل سي بغیر چې ډېر مضبوط امیدوار دی په خپل ډېر زیات مشهور دی زمونږ په علاقه کې او د یو ښه شاعر په وجه باندې خلکو ډېر زیات خوښ دی. خو د هغې په مقابله کې چې دی د مسلم لیگ نواز نه حاجي فدا محمد خان چې دی هغه هم یو ډېر مضبوط امیدوار دی. د لال خان سره ډېر مضبوطه پارټي ده پاکستان پیپلز پارټي په شکل کې او د جمهوریت اسلامي چې کوم امیدوار دی بختیار مانی هغه هم په دې حلقه کې چې دی یو ځل مخکې ایم این اے پاتې شوی دی او دا هم یو ډېر خاص اثر دی. بل پاکستان تحریک انصاف چې دی دا د یو نوي فورس په تور باندې چې دی مخې ته راغلی دی.
دا یادونه دا چې د ملکن ایجنسی په دوه تحصیلونو سوات ته نږدې بټخیله او سمې ته نږدې درګې باندې مشتمل ده چرته چې د یوسفزو عثمان خیل ممن خټک او باجوړ کامونه آباد دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو اوس افغانستان ته ځو چرته چې د زابل ولایت د ټرافیکو مدیریت وایي په دغه ولایت کې اتیا تنه موټر چلوونکو ته د موټرو د چلولو اصول او قوانین ورښودل دي. دوی وایي تمه لري چې له دې سره به په لویو لارو په ځانګړې توګه د کابل کندهار پر لاره ټرافیکي پیښې کمې شي. زمونږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
د زابل د ټرافیکو مدیریت کارکوونکي وایي نور نو د کابل کندهار پر لویه لاره پر لپسې ټرافیکي پیښو دوی هم له ژونده بېزاره کړي دي. خو وایي اوس مو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړې او هغه د موټر چلوونکو روزنه ده. دوی وایي په تیرو دولسو ورځو کې په دغه ولایت کې اتیا تنو موټر چلوونکو ته د کابل کندهار او پر نورو لویو لارو د مزل کولو چلونه قوانین او اصول ورښوولي دي. د زابل د ټرافیک مدیر عبدالمتین متین وایي باور لري چې د دغو اتیا وطنو موټر چلوونکو له روزلو سره به ټرافیکي پیښې کمې شي. دی وایي په پام کې لري چې له دې وروسته لسګونه نور موټر چلوونکي هم وروزي.
دغه مسیر کابل قندار لارونه کې ډېر داسې دلخراش حادثې پیدا کېدې چې اکثرا موټروانان دلته لیسنسونه ترسره کول یا د پیسې په ارتباط یا د واسطې په ارتباط. البته موږ دغه کورس د دې په خاطر فراګیره کړله چې د زابل خلکو یا د قلا شهریانو دغه مطمئنانه په شکل باندې دوی ډیلیوري وکړي او دغه کورسونه موږ ورته جوړ کړل او تدریس هم کړله په قانون د پولیس ترافیک باندې دوی سي بلدیت پیدا کړي.
د روزل شویو موټر چلوونکو له ډلې اسمت الله وایي چې پخوا به یې د ړندو په څیر په لویو لارو موټر ځغلاوه چې زیات وخت به ټکر کېده. خو وایي په تیرو دولسو ورځو کې مو اوس ډېر څه زده کړي دي.
ما خو خوله کړنده دی وشی مونه په لوحه نه پیېدو اوس خو پار څه لوحه سي هغه هر څه لیکلي هغه موږ ته ټول اوس معلومات اس مقصد دا پل د دا ګولایي ده دا مقصد تونل ده مقصد دا مقصد د سړک سور ده دا ټول یې لوحې سیاره لوحه موږ ته راسي هغه موږ ته معلومېږي دا لوحه مقصد دا معنا ده.
دوه ورځې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لاره د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله ټکر شوی وو چې پکې یو تن مړ او څوار لس نور ټپیان شوي وو.
او د افغانستان په خوست ولایت کې اوریدونکو په وروستۍ یو لسیزه کې سپورت پوره پرمختګ کړی او دا مهال د دې سیمې په لسګونو زره کسان سپورتي لوبې کوي. خو ورزشکاران وایي چې د سپورتي میدانونو یو شمېر وسایلو د ورزش د با تجربه او استادانو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اولمپیک لکه ملي کمیټې څخه په دې اړه خوست ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. پاړه نجیب الله لوخیل دا رپورټ لري.
په خوست کې دا مهال د ورزشکارانو شمیره نږدې 500,000 تنو ته رسیږي. خو دوی د یو شمېر داسې ستونزو او ننګونو یادونه کوي چې د ورزش بهیرې اغېزمن کړی دی. دوی وایي چې د ښار په ګډون اطرافي سیمو کې د ورزش لپاره مناسب میدانونه د بیلابیلو لوبو روزونکي ورزشي وسایل او لوازم هغه ضرورتونه دي چې تر ډېره ورته ورزشکاران لاسرسی نه لري. د دوی په وینا د بیلابیلو ولایتونو او سیمو د ورزشکارانو ترمنځ د دوستانه سپورتي سیالیو په لاره اچول د ورزش کارانو د مهارتونو او تجربو په لوړولو کې ګټه ور تمامېږي چې دا ډول فرصتونه دوی لپاره په لږه اندازه موجود دي.
زه محمد یونس آهنګر په خوست ولایت کې د اشاره کرټي او چینی بوکس استاد یم. زمونږ ورزشکاران ورزشي میدانونه نه لري. د بازو رښتو لپاره موږ جمنازیوم هم نه لرو. نور زمونږ د غیر رسمي ورزشونو چې دي دغه مسلکي استادان دلته نه لري.
سید رحمانی مانیم د خوست یو تن ورزشکار. په خوست کې په ورستیو کې ورزش ډیره وده کړې ده. خو په تعصب چې هغه امکانات نشته کم ته چې ورزشکاران اړتیا لري لکه دلته داسې خاص میدانونه نشته او په مسلکي توګه د ځینو رښتو لپاره استادان نشته. باور دی چې د اولمپیک ملي کمیټه په دې برخه کې له خصمیشتو ورزشکارانو ستونزې حل کړي.
د سوال خطی زوند ورزشکارانو د ملي اتحاد مشر قمر خان کامران د المپیک لملي کمیټي څخه غواړي چې ولایتونو ته د توجه زیاته کی په ملي ټیم کې د خوست ورزشکارانو ته د جذب زمينه برابر کړي او د سپورت په ډګر کې دوی د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د اساسي حل لپاره اقدامات وکړي.
منګه د المپیک ملي کمیټي نه جدي غواړو چې دوی د ټولو ولایتو ستونزو ته توجه وکړي، بل خصوصا د جنوبي زون او د خوست ولایت ورزشکاران چې بایستاده ورزشکاران دي هغه جدی توجه که عدد افغانستان په ملی لوبډله کې شامل کې ترڅو د افغانستان لپاره ویړونه راوړي.
د خوست المپیک عامر عزیز ملنګ د ورزشکارانو یاد شوی ستونزې پر ځای بولي. نو موړې وای که څه هم په دې ورستیو کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ملی لوبغالی جوړ شوی، خو د نورو ورزشونو د پرمختیا لپاره مالی امکانات نه لري.
په حال د سپورتي جان نه لرو نو المپیک د بودیجارتي چاغه باندې مونږه تورنمنټونه دوی کو یا مونږه ملمنو پر وغوړوي ته دعوت پویر کو. لوازم مونږ خپل د ملی کمیټې نه نه تقریبا 15 شپې کال کې چې دلته د امیر په صفت کار کوم چې ډیر مونږه لباسونه دی المپیک نه وروړي تقریبا تر 2500 جوړه مونږ ته یو ځل راکړي.
کتون کې هغه لیوالتیا ته په پام سره چې په خوست کې ځوانان له ورزش سره لري وایي کچېرې په بیلابیلو خاري او کلیوالي سیمو کې ورزشکارو لپاره یو شمېر سپورتي اسانتیاوې برابرې شي نو په ډېرې اسانۍ سره به د سپورت په ډګر کې چټک پرمختګ رامنځته شي.